The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدرمن اوریدونکو ستړي مچې او خره خلاص دا یو ساته خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سې شنبې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 23 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 10 بجې دي زم ستاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
دا یو ساته خبري خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
روس وای د شام او ترکی پول خواته هوای جاز د زمکه نه په دزو غرزول شوې دي ترکی وای جاز د هغوی جنگي جازونو په نخه کړي او فرانس په لومړي ځل عراق کې په داعش هوای بریدونه کړي
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of things.
افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزه تجارت د اسلام آباد غونډه بریالی بللی خو دواړه هیوادونه منځنی آسیا او هند ته د تجارت غځولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي
منګ ترچو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیزه تجارت وکړو موږ نشو کولای هغې ته ورسیږو
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټیس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بدرګه کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانچمنو مقدمو نه بی خور نه دی او سولاندی کو دغه تفصیلی خبرونه چې لومبه وکي په شام او عراق کې د داعش په خلاف په یورپ کې هلې ځلې روانې دي لومبه ورزو بلجیم ته د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنات راه کړې د یره حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سخت دي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکي رلګاړي بندي د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 14 نومبر د ترهګر حمله اهم مشکوک تن ونیسي بلخوا د مراکش حاکمانو ویل دي چې بلجیم ورته د پیرس د حمله مشکوک تن په لټون کې د جوخت ملګرتیا خواست کړې ده
بلې لورې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه تور لګولې چې ترکیه د ترهګرو ملاتړ کوي او ځکه هم د ترکیې اف 14 الوتکې د روسیې SU-24 جنگي الوتکه ویشتلې ده د راپورونو تر مخه د سې شنبې په سهار د سوریې پولې ته نږدې د روسیې دغه الوتکه ځکه ویشتل شوې ده چې د فضايي قوانینو نه سرغړونه کړې وه د روس خبري ادارې RT په تر مخه د ترک پوځ په د روسیې جنگي الوتکې په نخه کولو مخکې دوی ته لزلي خبرداري ورکړل شوې وي په دې حق له نور تفصيل په دې ریپورت کې زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي
په ماسکو کې کرملین یا د روس حکومت ویلي د جهاز راغورځیدل سنگین واقعې ده خوای د پای پاړې په سمدستي توګه سویل به د وخت نوړاندې خبروي د غربي نړۍ پوځي ائتلاف نیټو مامورین به په بیړنۍ توګه راغوښتل شوي او غونډه کې د پیښې په اړه خبرې اترې کوي په برسلز کې د نهه یا سه شنبه په ورځ کې دونکي غیر معمولی غونډه د ترکی په وینا رابلل شوې ده چې پکې به ترکی د نیټو خپل همکاران د روسی جهاز د رانسکورولو په اړه معلومات شریکوي د نیټو یو چارواکي ویلي روسی جهاز د راغورځېدو وروسته د حالاتو د نږدې نصارنه کولی شي او د نیټو چارواکي په دې اړه ترکی سره په رابطه کې دي بلخوا برطانیا کې میشته د شام د انساني حقوقو ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي روسی جهاز د لټکی صوبې په ترکمن غرونو کې غورځېدلی دی لټکیه د شام غرب کې ترکی د سرحد سره نږدې پرته غرنۍ سیمه ده روس شام کې د سپتمبر د میاشت 83 پوځي کاروایی شروع کړې ده چې پکې روسی جنگي جهازونه د شام حکومت مخالف وسلوالو ډلو په هدفونو بمباري کوي د امریکې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ترکی ورته د روسی جهاز د غورځېدو په اړه معلومات ورکړي دي خو په پیښه کې امریکایي ځواکونه نه دي ککړ
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د فرانس صدر فرانکس اولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ غټو طاقتونو د رایزو کولو په خاطر نن واشنگتن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني هغه لی اولاند د پیر پورز د انګلستان وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د رواني اونۍ تر اخره پورې د روس چین جرمني او اټلی مشرانو سره هم ملاقات وکړي وایټ هاوس وایي هغه لی اوباما او اولاند به عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لخوا د داعش په خلاف جاري عملیاتو لړ کې د نورې زیاتې همکارۍ په چارو خبرې کوي
د امریکای نائب صدر جو بایدن به د چاشنبه په ورځ کروشیا ته ځي او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د ترهګرۍ خلاف په روان جنگ باندې د کروشیا چارواک او د یورپی کونسل صدر ډونالد تاسک سره خبرې اترې کوي.
اوس پر راشو د پاکستان او افغانستان په حق له خبرونو طرف ته چې لومبه خبر د پاکستان قبایلی سیمو کې په حق لدی د مدواد تر مخه قبایلی سیمو کې د تعلیم معیار خکولو په خاطر د سلور سونه د زیاتو سکولونو بندولو امکان پیدا شوې دي. د پاکستان دان رسپانه وای چې دا داسې ګام به د پښتونخوا د گورنر د منظورې وروسته پورته کیږي. دان رسپانه د چارواکو لخوا وای دا سکولونه بغیر د ضرورت جوړ شوي وو. لنډ شان تفصیل یې د سیمینار د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکړي.
د نوې پالیسۍ له مخه به د متاثر سکول جینکۍ او الکان محصلین د خپلو کورونو سره نږدې نورو حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. خو د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا دغه نوې پالیسۍ به هغه مهال عملي کولای شي کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پالیسۍ په رسمي توګه منظوري ورکړي او په دغې لړ کې یو سمري یا مکتوب د گورنر ماڼۍ ته هم لیږلی شوی. دغه چارواکي زیاتوي چې د نوې پالیسۍ هدف په سیمه کې د زده کړې او ښودنې معیار ښه کول دي. حکومت څه هم د تعلیم د محکمې د غنیو پالیسۍ په حق له پسیمه کې د حکومتي سکولونو استادانو تنظیمونو لخوا کوم منظم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو بیا هم د محکمې ځینې چارواکي چې د خودنی او زده کړې معیار ښکولو په نوم د غنیو پالیسۍ له وجبه قبایلي محصلین د نو مشکلاتو سره مخ شي. د تعلیم د محکمې دغه چارواکي د خپل نوم نه پټاګه کول خواس کړی وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
او د پاکستان قبایلی سیمو کې یو بل خبر چې د طالبانو د حکومت د پاکستان د پوسټ لخوا د طالبانو په خلاف عملیاتو په حق لدی رستو کې د طالبانو د عسکري سانګې وایند عبد الله وزیرستانی وای د اکتوبر په 18 نیټه یې د پاکستان د پوسټ دوه پوځیان د انګور اډې په خطه کې نیولې دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې حکومت ته خواست کوي چې د هغوی د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوي طالبان خوشی کړي. عبدالله وزیرستانی وایي نیول شوي پوځیان د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان اوسیدونکي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسې د پوځ او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بې طرفه خبریالان د رسا خبرونو لپاره دغو سیمو ته په خپل سر ورتلی نشي او نه هم د حکومت یا د طالبانو د دغو داوو بې طرفه خبري سرچینې پخلی کولی شي.
بلې لورې ته پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د تاجرانو ته تر هندوستانه پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی او وایي له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي. پرون د دوشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د مالی د وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه. که څه هم د دواړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه کې د تجارت د ودې لپاره ډیر پرمختګ شوی، خو پاکستانی مطبوعات وایي افغان تاجرانو ته له اسانتیا ورکولو څخه انکار شوی دی چې له دې امله ښایي چې افغانستان هم پاکستانی تاجرانو ته تر مرکزي آسیایي هیوادونو پورې د لارې ورکولو څخه انکار کړی.
د مسیحانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس به د چرشنبه د ورځې نه افریقې ته خپله دوره شروع کړي. دې دوره کې به د کینیا، یوګنډا او د وستی افریقې جمهوریت هم ځي. د بشري حقونو مرستیالان امید لري چې پاپ به د افریقې په خپله دوره کې دغه سیمه کې د زیاتو سیاسي حقونو په ورکولو، د مذهبي زغم او برداشت پیدا کولو او د کم شمېره فرقو په خاطر کولو زور ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د فلسطین روسي ترهګرو حملو او په حق له د سی شنبه په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه کړې ده. هغه ویلي د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ښاغلی کیری په دې نزدیو کې د فلسطین مصر مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته پایل شو کله چې ویل کېده له اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودیانو ځینې لګیدلې بندیزونه له منځه یوسي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو پر خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وقې تاسو د خبری خپرونه نیخ په نیغه باندې په ټیون ان باندې هم اوریدل شي او دغه سی په ویب پاڼه د لاړ شي د ډیوی ریډیو په هغه باندې هم سټریمینګ کیږي. تاسو هغه کلیک کړئ او دغه نیخ په نیغه دغه خبری خپرونه اوریدل شي. د تازه خبرونه دی خو ډومبه خبر مونږ برازو په منځني ختیځ کې سه هلې ځلې روانې دي او په دې حق له یورپ کې پیرس کې چې کما حمله شوی دغه روسو په یورپ کې سخت حفاظتي ګامونه نیولې شوې دي او مشران د نړۍ غټو طاقتونو رایوز کولو لپاره هم هلې ځلې کوي. دا وخت د ډیوی ریډیو زموږ همکار انیل خالد موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی ده. د دوی سره به په دې اړه خبرې کوو. په خیر راغلې.
مننه ارباب صاحب.
ډیره مهرباني. د منځني ختیځ د جنگي میدان نننې دوه غټې خبرې دي. د روس د جهاز غورځېدل دي او بل د فرانس لخوا په لومړي ځل عراق کې د داعش پر ضد حمله دي. څه تفصیل دي تاسو ته؟
بالکل. ستاسو د اولنی سوال جواب به درکمه چې د ترک د فوج لخوا داسې قسم خبرونه دي چې دوی د فضائي جنگي جازونو روس جهاز په دې وجه باندې راغورځولې چې دوی د ترکی د فضائي حدونو خلاف ورزي کړې و. خو بل خوا روس د دغه خبر تردید کوي او وایي چې د روس جهاز په ترکی کې نه بلکې په شام کې راغورځولې شوی دی او دا دې باندې حمله د ځمکې نه شوی ده نه کې د فضائي حمله شوی ده. او د دغه پیښې په حق لباندې د روس صدر ولادمیر پوتین چې دی هغه هم طرف نه په دې ټکو کې بیان راغلی دی چې ترکی روس له پشا کې چاړه منډلې ده او ترهګرۍ مرسته یې کړې ده. د یو ځای ویډیو تر مخه د روسی جهاز نه دوه پایلټان په پیراشوټ کې راکوز شوي خو د یاغیانو یو شامي ډلې لخوا هم یو ویډیو پیغام کې دا ویل شوي دي چې په دغه کې یو پایلټ مړ شوی دی. نو د دې پایلټانو په حق لباندې د روس له خوا څه قسم معلومات لا نه دي راغلي او تر اوسه پورې چې څومره خبرونه راځي هغه متضاد خبرونه دي. د دې پیښې په تناظر کې د ترکی په خاص باندې د ناټو له خوا نن به یو ناڅاپي ملاقات کول کیږي او د امریکې د دفاع چارواکو ویلي دي چې د دې جهاز راغورځولو نه پس ترکی فضايي دوی ته خبرداري ورکړو چې دوی د روس جهاز راغورځولې دي ځکه چې د ترکی د فضايي حدونو خلاف
ورزی کوله. صحیح شو. اوس که بل پښتنه تر شنو هغه د داعش پر ضد په یورپ کې هم ځنې امنیتی ګامونه اخستل شوي دي.
بخښنه غواړم ارباب صاحب د دې سوال دویمه چې کوم تاسو دغه کړی و تاسو د اولنی سوال دوا دغه وی هغه کې یو خبره د فرانس هم و دا کې جواب به هم زه تاسو درکم چې فرانس دی وخت کې څه کوي. نو د فرانس په حق باندې مهمه خبره دا ده چې فرانس د ګل په دې رښتمه منیټه په اول ځل د عراق په دوه خارونو رمادي او موصل کې د داعش خلاف ځای حمله شروع کړې دي. د فرانس چارواکو تر مخه سلور جټ جازونه یې دی د ترهګرو خلاف لیګلیو حملې د پاره او د فرانس لاړخه دا عمل چې د فرانس کې د رواني میاشت 14 نیټه باندې کم ترهګر بریدو نشیو د هغې د وجې دا هرڅه کیږي چې په کې نږدې یو سل دیرش کسان وجلی شیو پس له دغه فرانس ترهګرو په ضد بمباری شروع کړي دي.
بالکل. زه به پوښتنه تراشم چې د داعش پر ضد چې په یورپ کې کم هم ځینې امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي د هغه ځای تازه خبرونه څه دي؟
بالکل. په فرانس کې چې کوم ترهګر بریدونه شیو هغې له وجې په فرانس کې په خصوصي توګه او په یورپ کې په عمومي توګه په عوامو کې ډېره یره خوره شوې ده. نو یو خو په دغه پیښه کې چې کوم ککړ کسانو هغوی تعلق د ځینې کسانو د بلجیم او د فرانس سره او بل خوا د ترهګرو لخوا د نورو کاروایانو کولو دړکې هم وي. نو په داسې حال فرانس سره د یورپي هیوادونو له طرفه د ترهګرۍ په ضد مرستې کولو هڅې روانې دي او د پیرس په حملو کې ککړ یو مشکوک وسلوال چې سلا عبدالسلام نومیږي د هغه لټون لا تر اوسه پورې جاري دی او د مراکش مامورینو ویلیو چې د پیرس په حملو کې شامل دغه کس په لټون کې ورنه د بلجیم حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. نو ویل کېږي چې عبدالسلام پیرس کې د حملو وروسته بلجیم ته اوړېدلې دی. د بلجیم وزیر اعظم چارلس میشیل ویلي دي چې ترهګري د سنگین خطر په وجه به په برسلز کې د امنیت بیړني اقدامات د راتلونکي هفتې پورې په ځای وي. د ترهګرۍ ممکنه خطر له وجې د یورپ چې کم پولې دی اغام د کډوال د پاره زکه باندې کړې شوې دي.
انیلا رب شوست د داعش په خلاف پس جواب وی په دې حق له ډیپلوماټي توګه باندې هم میدان ګرم دی. د فرانس صدر اولان نن وایټ هاوس کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني، په دغه ایجنډا یا د دوی د خبرو کې به کم اهم ټکي شامل وي؟
بالکل، دا ملاقات چې کوم دی د فرانس د صدر فرانسوا اولاند او د صدر باراک اوباما چې کوم بنن په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ کې کول کیږي، دا د اغه بریدونو تر هغه بریدونو په تناظر کې د کوم چې په فرانس کې په روانې میاشتې په 14 نیټه باندې شیو. د هغې نه پس فرانس غواړي چې په خاص توګه امریکا او د فرانس ترمنځ داسې قسمه مضبوطی اړیکې اوشي او داسې قسمه مرستې اوشي چې د داعش خاتمه پی اوشي په مکمل توګه باندې. نو د نن چې کوم دا ملاقات کیږي دا هغه مقصد هم دا دی چې دا ځکه هم کیږي چې فرانس چې کوم بریدونه اوشو تر هغه ناغې نه پس صدر اولاند دا غوښتنه کړې وه چې د صدر باراک اوباما سره ملاقات وکړي، چې داسې قسمه خبرې د دې مینځ پورې اوشي چې د داعش خلاف قانونه هغه نور هم کلک او کوټلي قانونه واغستل شي.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، راځو یو ریپورت ولور ته چې د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کری د فلسطین وروستۍ ترهګرو حملو په حق له د سی شنبې پر ورځ نن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه کړې ده، او هغه ویلي دي چې د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو دی. او د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالي په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته شروع شو کله چې ویل کېدله چې اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودانو ځینې لګیدلي بندیزونه له منځه یوسي. په دغه پیښو کې لږ تر لږه 90 فلسطینیانو او 19 اسرائیلیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې هکله زموږ همکار نصیر کاکړ نور تفصیل په خپل ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هغه هدف قراری ته لاره برابرول او بې احساسه تشدد ختمول دي. د دې خبرو په محل شاغلی کیری د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وژه په وژه ولاړو.
نو پیپل انی ویر شود لیو وذ ډیلی وایلنس وذ اٹاکس ان دی سټریټس وذ نایفز اور سیزرز اور کارز.
هغه ویل هیڅوک هم باید هیڅ چیري د ورځنی تشدد سره ژوند ونه کړي، که هغه په کوڅو کې حمله وي، که په چاکوګانو یا د بیاتیو لالاري او یا بیا د موټرونو حمله وي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
په دې محل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد یې له ترګر قوتونو سره هر ساعت جنگ کوي. نتنیاهو وایي که موږ له ترګرۍ سره مخ یو نو هیڅ قراری به نه وي، چې دلته امنیت نه وي نو د نړۍ په یو ځای کې به امنیت نه وي. هلته فلسطینیان په دې په خشم دي چې ګڼي په یروشلم کې مقدس ځایونو کې د یهودیانو تجاوزات روان دي. دوی له هغه وروسته نور په قهر سو کله چې اسرائیلي حکومت په نیول سوو سیمو کې د آبادکاریو اجازه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له فلسطینی مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګری ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې ښاغلی عباس ویلی وو چې نتنیاهو د هر څه لپاره په فلسطینیانو باندې تور لګول غوره بولي. روان کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د حملې کولو او اسرائیلي قواوو سره د نښتو په مهال یو کم نوي فلسطینیان وژل سوي، او 19 اسرائیلیان او یو امریکایي محصل د فلسطینیانو لخوا د چړو، ډزو او موټرونو باندې د وهلو په پیښه کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي د تشدد اوسنۍ لړۍ د یروشلم د مقدس ځایونو په اړه د فلسطینیانو د دروغو کمپاین دی، او فلسطینیان وایي دوی د نیمې پیړۍ راهیسې د اسرائیل لخوا د قبضې او آبادکاری څخه مایوس دي، او هم دغه مایوسی د تشدد د تازه لړۍ علت دی.
قدر منو اوریدونکو، راځو اوس یو بل ریپورت ولور ته چې په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې ویلي افغانستان او پاکستان کې د ترهګرو مالی منابع باید وتړل شي. او د سیمه هوادونو دی د اړخته جوړه پاملرنه وکړي، او په پاکستان کې سیډون کې وایي چې تر هغه ری دلی د مخدره موادو له قاچاغ د خلکو له تختونی او جالي پیسو له کاروبار څخه ځان ته مالی سرچینی برابروي. په دې باب زمونږ خبريال احسان محمد خان یو ریپورت تیار کړی دی، او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د عسکري چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود د امریکا لخوا په دې اړه جاری شوی راپور تایید کوي او وایي په کار ده د دغه ترګرو ډلو د فندونو لوی لاري او وسیلې وتړلې شي.
میرے خیال میں اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں بہت حد تک لوگوں کو اس کا کافی علم بھی ہے، تو یہ چیزیں تو بہت ہی غلط ہیں. صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے ابھی بھی اتنی کمزور ہے کہ اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ان غیر ریاستی قوتیں ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں.
دی وای په دغه راپور کې چې څه لیکل شوی دی اکثره خلک د دغه خبر هم دي او دا قسمه سیزونه ډیر غلط دي، خو نوموړی وای د دینه د سرګندګي چې ریاست وس هم دومره کمزورې دي چې د دغه غیر ریاستي ترګرو ډلو د فندونو دغه وسیلې نشي ختمولې. ډاکټر فضلی رحیم مروت چې د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر دی او په افغانستان او پاکستان کې د ترګرو ډلو د راوچتیدو په موضوع فرام مهاجر ټو مجاهد په نامه کتاب هم لیکلی، د دغه ترګرو ډلو اقتصاد او فندونو لارې تړل د ترګرۍ ختمولو لپاره ضروری ګڼي.
چې هم دې کاروبار هم دې یغه چې مثال پټ پټ چم دې هم دې یغه باندې ښکارا چم دې هم دې خلکو قال لشکره فلان خان او لشکره دینګره او دغه باندې چې ټول اختری په کورونو باندې ګرځي په مالو کې ګرځي په مالو باندې په سماتونو باندې نمونه دې کړی دی غټای په اکثر باندې ټول اول شو یو شې شو بل شې شو په یو نوم په بل نوم تل سره کې به موجود دي. دا اوس سلسله کې هغه کسان موجود دي، په تیر سلسله کې چې کوم شې و هغه کسان موجود دي چې کوم کسانو دغه شینو کې هغه په دې باندې لیکنه هم راغلی. خو دا وایم چې
د امریکا لخوا جاری شوی په دغه راپور کې چې پاکستان کې موجود د حقانی شبکې او لشکری طیبه د سانګو ذکر هم شوی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې دغه چې د امریکا او پاکستان دواړو حکومتونو لخوا غیر قانوني ترهګری ډلې ګرځولې شوې دي، خو په بدلو نومونو د دغه ډلو فعالیتونه اوس هم نه دي ودرېدلي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
ډلو باندې خو په خوانه پابندي لګېدلې، پاکستان هم پرې لګولي، امریکنان هم پرې لګولي، چې دا د دنیا کې دا د دهشتګر تنظیمونه دي، نو دوی باندې پابندي خو لګېدلې ده. نو فنډونه دوی ته ګوره په د جایزو طریقو والا سیزونه خو ورته بند کړي، خو موږ دی یو دا بل کارو پروسه پورې چلي، خیبر پختونخوا کې هم چلي، فاټک کې هم چلي، افغانستان کې هم چلي، نو هغه دې د پاسته هغه یې چې دي چې څومره په ورته دا بندول شي اجازه راي چې کوم طرفونه دوی ته پیسې او فنډونه دي. نو دا دغه کوي هغه تر اوسه پورې دې چیز باندې خبرې کوي. نو امریکا خو دا یې کوي چې دا خندا تاسو مخکې ورته تربیت ورکړی دی، اوس موږ پابندي ولګو خو خلک چې دي آزاد ګرځي.
افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه چې د دوه لسیزو نه زیات د ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي. سړنکاران وایي د ترهګرو ډلو کمزوري کولو لپاره د ټولو اړومړي د دوی د فندونو او پیسو راغونډولو وسیلې ختمول ضروری دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
گرانو اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه فاکیا اوس یو بل رپورٹ تاسو پام را ګرځو. بنگلاديش کې کال 1901 اویایم کې جنگی جرمونو او لویه بشر وژنه کې ککړ کسانو ته سزا ورکول په خلاف د پاکستان لخوا سخت عکس العمل خودل شوی او ویل شوی دا د پاکستان خواخوږو ته سزا ورکول کیږي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیفر ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کرا کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانی مشر او وتل قانوندان اسما جانگیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا په بنگلاديش کې تیزندې کړې شوې سیاست مدارانو په ضد ترسره شوې قانوني عمل باندې تحفظات لري. خو د اسما جانگیر په خبره سوال دا دی چې پاکستان ولې په دغه سزاګانو باندې دومره تاو وغستې دي. اسما جانگیر زیاتوي چې د دې په ځای پاکستان د خپل هغه وګړو تپوس ولې نه کوي د چا سرونه چې په سعودي عربستان کې قلم کیږي او سعودي حکومت دغه پاکستانی وګړو ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ورکوي. د سرخار قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د شعبې مشر ډاکټر وقار هم د هغه رای لرونکو نه یو دی څوک چې د بنگلادیشي سیاست مدارانو د پانسۍ په سزا د پاکستان رد عمل بې ځایه ګڼي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې د بنگلادیش د جنګي جرایمو عدالت د مستند شواهدو په بنیاد دغه سزاګانې اورولې دي او ډاکټر وقار دا دعوه هم کوي چې د پاکستان فوج په کال 1971 کې د بنگالیانو نسل کشي کړې وه.
هغه ارسه کوي موږ څوک یو چې هغه ته به یو چې تاسو دا کوئ دا مه کوئ. د هغه خپل قانون دی، د هغه خپل آئین دی، د هغه خپل سیستم دی. که په هغه کې یو سړی هیرو دی هغه ته د هیرو خطاب ورکوي، که هغه کې یو سړی خائن دی هغه خائن کوي. نو موږ څوک یو چې موږ ورته یو چې یاره هغه سړی موږ قانوني خو نه ده، خونه دې موږ سه یو صوبه ده چې ورته دې یو چې یاره تاسو دا کوئ دا. کله چې د ډاکې کې د پاکستان فوج سرنډر کولو د هغې نه څو ورځې مخکې پورې داسې ثبوتونه دي، داسې دغشت لري چې د ډاکې یونیورسټۍ پروفیسران، د ډاکې یونیورسټۍ روشن فکران هغه د پاکستان فوج سره په جیل لکه دی دغه سټوډنټ سره په مختلف کیمپونو کې وو، په مختلف دغه کې وو. نو د کله چې دوی ته دا خبره څرګنده شوه چې یاره بل سبا به موږ دا وسله غورځو، نو د شپې نه یې قتل عام کړی دی. درې نیم سوه کسان چې دي هغه پروفیسران، هغه دانشوران د ډاکې یونیورسټۍ نه کړي دي، کوم چې د ازادۍ بس هلته یو هور اوچته شوي وه، هر سړی د پاکستان خلاف شو. نو دې خلکو داسې کار کړی دی، دا کوم چې هغه رانیسي دي، هغه سره بالکل ایویډنس شته، د دې ډاکومنټ شته په بهر دنیا کې شي.
د بنگلاديش د حکومت دریز دی چې په کال 1971 کې د جماعت اسلامي دوه تنظیمونو البدر او الشمس د پاکستان د فوج په مرستو د لکونو په شمیره کې بیلتون غوښتون کې بنگالیان وجلي وو. او بنگلاديش کې واکمنه عوامي لیگ دا تور هم لګوي چې په دغه وخت کې پاکستانی فوجیانو په لویه شمیره کې بنگالي زنانو سره جنسي زیاتۍ کړې وې. پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د فوج یو پخوانی جرنیل او سینیټر عبدالقیوم هم دا مني چې بنگالیانو سره ظلم او زیاتۍ شوې دي. خو ورسره دی دا دریز هم لري چې په دغه محل د بنگلاديش د ازادۍ سرخیل مکتی بهنی نومي وسلوالې ډلې په لوی کچ پاکستانی فوجیان او د دوی کورواله هم وجلی وو.
ان پہ بھی ظلم ہوا اور زیادتیاں بھی ہوئیں اور اس کی جو نشانہ ہماری افواج بھی بنی، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ان کی ٹانگیں پھاڑ دی گئیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کنٹونمنٹوں میں گھر جلائے گئے اور بہت کچھ ہوا. اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں آ چکی ہیں. مکتی بانی ایکچولی را تھا
دی وای چې مکتی بهنی د هند په مرستو باندې په پاکستانی فوجونو او د دوی په کوروالو باندې ډیر ظلمونه کړي وو. او په تیر ورځو کې د هند موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی هم د هند د دغه کردار اعتراف کړی دی. بلخوا بنگلاديش د پاکستان په لوه بنگالی سیاسي مشرانو ته پانسۍ په سزا د پاکستان عکس العمل باندې سخت احتجاج کړی دی. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د خولې وایي چې د بنگلاديش خارجه وزارت په ډاکه کې د پاکستان سفیر رابلل دی او د ته د پاکستان لخوا جاری کړی شوی بیانونو باندې احتجاج ریکارډ کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
در من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده، او دا مهال نیم ساعته خبری خبرونه پای ته ورسیدله. خو چیرته زیمه مون سره اوسی، مونږ به په سو شیبو کې بیرته راځو. تاسو ته به نیم ساعت نور خبرونه، پزره پوری ریپورتونه او مرکی لرو چې تاسو ته به وار په وار په خپل خبرونه کې وړاندې کوو. مونږ سره اوسی.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو زل بیا تاسو ته خبری خبرونه کې ز منزه شهید
او ز ارباب محمود
هر کله وایو او اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
روس وای د شام او ترکی پولې خواته هوایی جاز د ځمکې نه په ډزو قرزول شوی دی. ترکی وای جاز د هغوی جنگی جازونو په نخه کړي او فرانس په لومړي ځل عراق کې پیدایش هوایی بریدونه کړي.
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of things.
بلی لوری ته افغانستان او پاکستان په دوا اړخیزه تجارت باندې د اسلام آباد غونډه بریالی بللی. خو دواړه هیوادونه منځنی آسیا او هند ته د تجارت غځولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي.
منګه ترچو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیزه تجارت وکړو موږ نشو کولای هغې ته ورسېږو.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بدرکه کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانجمنو مقدمو نه بې غوره نه دی.
سرچکی تاسو واورېدل اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
اوس لومبه ستاسو پام راګرځو د یورپ او بیا په شام او عراق کې د داعش په حق لا سهل ځلې روان دي. لومبه بلاړ شو یورپ ته چرته چې د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنات راه کړي د یرې حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سخت دي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکي ریل ګاډي بند دي. د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 14 نومبر د ترهګر حملو اهم مشکوک تن ونیسي.
بلې لوري ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکی تور لګولې چې ترکیه د ترهګرو ملاتړ کوي او ځکه هم د ترکی اف 14 الوتکې د روسیې اس یو 24 جنگي الوتکه وشتلې ده. د راپورونو تر مخه د سه شنبه په سهار د سوریې پولې ته نږدې د روسیې دغه الوتکه ځکه وشتل شوې وه چې د فضايي قوانینو نه یې سرغړونه کړې وه. د روس خبرې ادارې RT په تر مخه د ترک پوځ په د روسیې جنگي الوتکې د په نخه کولو نه مخکې دوی ته لس ځلې خبرداری ورکړې وه.
د فرانس صدر فرانکس اولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ غټو طاقتونو د رایو ځای کولو په خاطر نن واشنگتن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني. هغلی اولاند د پیر پورس د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د روانې اونۍ تر اخره پورې د روس، چین، جرمني او اټلی مشرانو سره هم ملاقات وکړي. وایټ هاوس وایي هغلی اوباما اولاند به عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د داعش په خلاف جاري عملیاتو لړکې د نورې زیاتې همکارۍ په چارو خبرې کوي.
او د امریکا نائب صدر جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ کروشیا ته ځي او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د ترهګرۍ خلاف په روان جنگ کې د کروشیا چارواکو او یورپي کونسل صدر ډونالډ تسک سره خبرې اترې کوي.
او د پاکستان قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ لخوا د وسلوالو په خلاف د جاري عملیاتو کې تیزی راغلی ده او اخوا طالبانو هم د طالبانو د عسکري څانګې ویاند عبدالله وزیرستانی وای د اکتوبر په 26مه نیټه یې د پاکستان د پوځ دوه پوځیان د انګور اډې په خطه کې نیولی دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې حکومت ته خواست کوي چې د هغوی د خوشي کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوي طالبان خوشي کړي. عبدالله وزیرستانی وای نیول شوي پوځیان د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان اوسیدونکي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسې د پوځ او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بے طرف خبریالان د رسا خبرونو لپاره دغه سیمو ته په خپل سر ورتلې نشي او نه هم د حکومت یا د طالبانو د دغه داوو بے طرف خبری سرچینه پخلی کولی شي.
اخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان تجارانو ته تر هندوستان پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی او وایي له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي.
د مطبوعاتو تر مخه قبایلي سیمو کې د تعلیم معیار ښه کولو په خاطر د 400 د زیاتو سکولونو بندولو امکان پیدا شوی خو دان ورځپاڼه کې ویلي شوي چې دا به د پښتونخوا د ګورنر د منظورې وروسته پورته کیږي.
د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د فلسطین روسي ترهګرو حملو په حق له د سه شنبه په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه کړې ده. هغه ویلي د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسول دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تاسو ته قبایلی سیمو او بیا بلوچستان کې څه صورت حال د بدرک کسانو په حق له دغه شان نور رپورټونه به د ډیو ریډیو په خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خړومبه تاسو پام راګرځو د ډیو ریډیو د خبری خبرونه یو اهم برخه ته چې مطبوعاتو ته کتنه کوي. زموږ ملګری همکار مختار خلیل نن کوم خبرونه راغونډ کړي دي، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره د ISIS یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته شوي ترهګر تحریک په سیمه کې د فوجي او جنگي کامیابونه پس تیره هفته د فرانس په صدر مقام پیرس کې د دولت اسلامیه د خونړو حملو ورستو نن سبا په امریکا او غربي نړۍ کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د لارو چارو رایستو په موضوع ډېرې ګرمې بحث مباحثې جاری دي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط دی، دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره ضروري ده چې په سیمه کې یو سنی مملکت په وجود کې راوستی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د دولت اسلامیه د تابعیت کولو لپاره د امریکې د صدر اوباما نخو موجوده پالیسۍ د بدقسمتۍ نه اثرناکې ثابتې شوې دي او نخو د مشرق وسطا په باب له پتیرو تازه ورځو کې سداسي تجویزونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې د دغې سیمې په باب له صدا کار فکر او نظر موجود وي. د دې بنیادي تپوس زړه پورې جواب چا سره هم نشته چې که دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دېنه پس حالات به څه وي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا خو د نن ورځې یو ښکاره او واضحه حقیقت دی چې عراق او شام خو د منځه وتی دي. دولت اسلامیه د سلطنت عثمانیه پښتنو حالاتو کې یو نوی تشخص ځان لبونته دی. د سیمې د سنی مسلمانانو قوت د شام د صدر بشار الاسد او د ایران په مرسته د عراق د ولاړ حکومت خلاف په کامیابۍ سره راپورته کړی دی. په دې مابین کې د کلونو کلونو د مبارزې نه پس د کوردو په آزاد کردستان هم سترګې نشي پټولی کېدی. په دې حالاتو کې که څوک دا سوچ کوي چې د شام د اسد د اقتدار په بحال کېدو او په عراق کې د ایران د ګوډاګي حکومت په راژوندي کولو به دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دا یوه خام خیالي ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ړومبي عالمي جنگ نه وروستو د دغه سیمې د جوړې شوې نقشې د بیا بحال کولو په کوششونو امریکا باید چې نوي جغرافیایي سیاسي حالات تسلیم کړي. د دولت اسلامیه د مخنیوي بهترینه لار دا ده چې په قطبین ورختیځ شام او غربي عراق کې د سنی مسلک د مسلمانانو یو آزاد مملکت جوړ کړی شي. دا نوی مملکت به کوردو سره د روغې جوړې په بنیاد د تیلو یو لوی پیداواري ملک وي او په شام کې د بشار الاسد او په عراق کې د ایران د بړیسي حکومت په لار کې به یو مضبوط دیوال وي. د خلیج د عرب ملکونو حکمرانان به هم ورسره د سنی مملکت په وجه په خلاص مټ امداد کوي. ترکی به هم په خپل سویلي سرحد د یو نوي سنی ملک جوړېدو له سببه د قلارې سا واخلي، ځکه چې ترکی په خپله د سنی مسلک د اکثریتي مسلمانانو ملک دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتې چې په دې نوو حالاتو کې به د کردستان د آزادۍ خیال او مبارزه یو نوی قوت عمومي، ځکه چې کرد دا وخت په سیمه کې دومره لوی طاقت جوړ شوی دی چې عراق او شام ورته سترګې نشي پورته کولی. خو بیا هم کردو ته به دې نوو حالاتو کې بې کچه زیاتې مسلې په وړاندې پرتې وي. ترکی سره به سرحدونه په خصوصي توګه د خطرونه خالی نه وي، خو که بین الاقوامي سطح باندې کردستان یو آزاد مملکت تسلیم کړی شو نو بیا ورته ترکی هم څه نشي ویلی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره د نه یوازې عرب شاهي مملکتونه او سعودي عرب په خصوصي توګه د دې نوي حکومت ابتدایي مالي اخراجات په خپله ذمه واخلي، ولې تندره و قوتونو نه دي د دې مملکت محکمتیا هم یقیني کړي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دا او دغه خبرونه لا دوام لري. مونږ تاسو ته نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو وړاندې کو. خو اول هم پام راګرځو تاسو یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د تجارانو ته تر هندستانه پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی او دغه خبرې نه ده مننه. هغوی دا کار ځکه کړی دی چې د امنیتي او ځاباندې اندېښنې څرګندې کړي دي. وایي چې د دې له وجې کولی په سیمې کې کېدی شي چې امنیتي اندېښنې راپورته شي. نو دغه غونډه پرون د دوشنبې په ورځ دواړو هیوادونو کړې وه چې مالي وزیران په دې غونډه کې اسلام آباد کې ګډون کړی و. که څه هم د دواړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه د تجارت د ودې لپاره ډېر پرمختګ شوی دی پکې، خو پاکستاني مطبوعات بیا وایي چې افغان تاجرانو ته د اسانتیاو ورکولو څخه د انکار له امله ښایي چې افغانستان هم پاکستان تاجرانو ته تر مرکزی آسیا هیوادونو پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی دی. دغه ریپورت د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د هیواد د اقتصادي چارو د ډویژن د چارواکو د خپلې لیکي چې کابل یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو ترمنځ د مشترکې اقتصادي غونډې دوران نوې ډلی ته د پاکستان په مځکه د واګا د پولې د لارې د افغان تاجرانو مالبردار ډرګونو ته د رسایې ورکولو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد د امنیتي اندېښنو له کبله دغه خواست رد کړی دی. پاکستان او افغانستان د خپل د تجارت کال 2019 پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو هوټ سرګند کړي دي، کوم چې دا وخت څه د پاسه 2 ارب ډالره جوړیږي. ولی سیړونکو او د افغانستان د تجارت مرستیال وزیر مزمل شنواری دریز لري چې په ترانزیټي تجارت د کمزله پورې تړون پرتله د دواړو هیوادونو خپل منځ تجارت هم نشي سیوا کېدی. پرون د دواړو هیوادونو د مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او غونډې ته د افغانستان څخه راغلي د هیواد د تجارت مرستیال وزیر مزمل شنواری ډیوه ریډیو ته په دې حق لا صدا سی ویل:
منګه کو ګورو په دواړخیزه تجارت کې یو څه مقدار کمای راغلی دی، ولی منګه غواړو چې دغه کې بهتري راشي. زمنګ د پاره نږدې دی، ارزانه دی، زمنګ د خلکو د پاره قیمته نه تمامېږي. نو په دې اساس باندې ترانزیت تجارت کې چې ستونزه تر څو پورې حل نشي دواړخیزه تجارت.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون مخکې لیکي چې پاکستان د افغانستان هغه مطالبه چې د واګانه کابل ته د ستنېدو دوران د افغان ټرکونو د پاکستان د منډونه د سامانونو د بار کولو اجازه ورکړي هم رد کړي دي. یعنی په دې معنی چې افغان ټرکونه کم چې د واګا د پولي پورې سامان یوسي، نو هلته د تشهدو وروسته به تورخم ته ارومرو خالیزي. د افغانستان د مالیې وزیر ښاغلی حکیمی هم دا یو مهمه معامله ګرځوي او وایي چې کابل سویلي ایشیا ته او پاکستان منځنی ایشیا ته رسایی غواړي او دا د دواړو هیوادونو شریک مقصد دی. دیوای د دې مسلې د هواری لپاره دواړه هیوادونه په یو طریقې کار هم سلا شوې دي چې څنګه دغه مقصد پوره کړي، او زیاتوي چې دواړه هیوادونو په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په دغه لار کې پراته خندان د مینځ یوسي. د پاکستان او هند خراب تعلقاتو او امنیتي شخړو نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لار نیولې ده، بلکې د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د لارې د تجارت په لار کې هم دغه لوی خندان بلل کیږي. او هغه پاکستانی تاجران څوک چې د افغانستان سره تجارت کوي هم د تاثر لري چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ خرابو اړیکو د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارت هم یرغمال کړی دی. او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار هم منی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینې تجارتي معاملو باندې د امنیتي شخړو له کبله پرمختګ په مزه شوی دی، او دا خبره په ډاګه کړې ده چې امنیت به د پاکستان د ایجنډې تجیوي. او دا بیان په خپل سرګندوي چې په راتلونکي موده کې د ترانزیټي تجارت او افغانستان ته د پاکستان د لارې نوې ډلی ته د رسایې معامله به لا زوړندوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګر
ګرانو دونکو تاسو د ارشد حسین تفصیلي رپورټ وره د اوس خبر پښتونخوا ته تاسو بوزو چرته نه چې د ډیوی ریډیو خبريال ریاس حسین رپورټ را لګل دی او د پښتونخوا سوداګرانو سره او کاروباریانو سره یې خبرې اترې کړې. دغه سي آزاد خبريالان یې هم په دې رپورټ کې اغستري او هغوی سره د تجارت په حق له د خاص کر د افغانستان سره او د ایران سره په تجارت خبرې اترې کړې دي. تفصیل یې د ریاس حسین نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیور ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې د امن اومان د خراب صورتحال لکبل دغه تجارتي اړیکی مخ په وړاندې نه دي. خو دوی امید څرګند کړو چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په بنیاد به افغانستان او مرکزی ایشیا ته د تجارت د لپاره خیبر پختونخوا او بلوچستان ځانګړي کردار ولوبوي.
جی تجارت کو بلازمی کی گی تاشکند تاجکستان سره افغانستان سره دبئی ممتازہ پورا شوٹی ملاوشی تخریب کاری نے تاسو پر توسط سره خپل گران اور دن تکوما کہ پاکستان اور افغانستان اکنامک تقدیر بدلولو کے دا پسماندہ صوبے چی دی دا مین گیم چینجر دی کیوں با اہم کردار ادا کئی پتہ دے پورا خطے کے با انشاءاللہ خوشحالی رازی چاہے دا تورخم بارڈر دے کہ غلام خان دے کہ گوادر دے
پو تجارتی غنڈا کی دوڑا ہوادونا دې خبره هم سلا شوې دي چې پاکستان د افغانستان د لارې د مرکزی ایشیا نه 2000 میگاواټ بجلی ترلاسه کړي او د چین پاکستان د راهداري په بنیاد د گوادر نه تر هرات او قندهار پورې سړکونه جوړول هم یقیني کړي. په غونډه کې د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد پاکستان او افغانستان د ځمکې په تجارت باندې نی سلا شوې چې پکې د افغانستان سامان هندستان ته رسول او د پاکستان سامان ازبکستان ته رسول شامل دي. په دې حق له اقتصادي ماهر فداوسین وایي چې د سیکیورٹی مسئلے پخپل زے خود تجارت د نشوالی په وجه باندې د دې فائدې تر هغه تر لاسه کوي او قاچاق ته هم ود ملاویږي.
ټول نه غټه خبره ده چې سمګلینګ په دې وجه زیات کیږي چې د ملکونو زمونږ د ایران او زمونږ د افغانستان تجارت نه کیږي. چې تجارت نه کیږي نو سمګلینګ به هماغه کیږي او چې سمګلینګ کیږي دا سمګلینګ پیسې چرته روانه ده. د دې غټه پیدا زما په خیال ده چې هغه تر هغه وروسته د پاکستان او د هند تعلقات دومره خراب دي چې هغه پاکستان ته اجازه ترسي نه او دغه سمګلینګ چې زیات دی نو دغه سره دومره ویسټرن انټرست دي چې هغه سره تر هغه هم تړلي شوي دي. هغه سره چې کم دی نور چې کم مافیا دي هغه هم تړلي شوي دي. هغه سره ڈرگ ٹریفکر زم تڑی شیوی دی لیک اکانومی چی ہوتا آگا گٹے گی اور پاکستان سے کم فارم اکانومی دن آگا کمی.
یاد دی وچ افغانستان او پاکستان ترمیان د پګړه توګه د کمیسون د لاندې جوړ کړی شوی اتصل ویخت نکاتو کې دا خبره هم شامل ده چې دوه اړخیز تجارت به د کال 2013 پورې 15 بلیون ډالر ته رسوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا د ویډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غواکې او سیوبل رپورټ تاسو په امرا ګرځو چې بلوچستان کې د بيدرک خلکو په حق لري. هغه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټیس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بيدرک کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي چې عدالت د دغه لانجمن مقدمو نه بغور نه دی. خو د سپریم کورټ مشر قاضي دا خبره په داسې وخت کړې چې نن خپل په بلوچستان کې نور مړی موندل شوی دی. تفصیل یې د کوټه نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکړي.
که څه هم په بلوچستان کې خبری سرچینې خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د مقابلې په ترڅ کې د اواران د مشکۍ په سیمه کې درې کسان ووژل سو. خو د بلوچستان نېشنل موومېنټ بیا ادعا وکړله چې دغه وژل سوي کسان بې درکه سوي خل دي چې اوس یې د دوی مړي راغورځولي دي. د دوی پیژندګلوي هم سوې ده. د اواران اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ اواران جنګین بلوچ ادعا کوي چې دغه درې واړه کسان 25 ورځې له مخه امنیت خوندی ساتونکو ادارو لزان سره وړي وو. ماستر عنایت 23 کلن دی. شربت بیا 25 کاله عمر دی. د عبدالرزاق عمر 28 کاله ته نږدې دی. دوی ټول د مشکل اوسیدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ ادعا وکړله چې په دې نږدو کې شپږ اتیا کسان لاواران زخه بې درکه سوي دي. نه خو حکومت او نه آزاد سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی کړی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د ستري محکمې ستر قاضي انور ظهیر جمالي په کوټه کې د بلوچستان د عالی محکمې د وکیلانو د اتحادیې و میلمستیا ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو تونځه به دوی له پامه نه غورځوي.
بلوچستان کې
رونما ہوئے ہیں ماضی میں, اور ظاہر ہے کہ یہ عوامی سطح پر اور ہیومن رائٹس ایجنسیز کی لیول پر شکایت کا سبب بنے. جوڈیشری جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.
د بلوچستان دغه ستونزه ډیره د ارزښ وړ ده. دغه پیشي په تیرو وختو کې ډیری زیاتې دلته ترسره سوي دي. ښکارا خبره ده چې په ولسی کچه باندې د خلکو د ګیلو سبب ګرځېدلې دي. عدالت به په دې ترس کې خپل رول ارومرو لوبوي. د بلوچستان د عالی محکمې قاضی نور محمد مسکانزی بیا د وکیلانو د اتحادیې له لوري په میلمستیا کې وویل چې له 2000 څخه بیا تر 2015 پورې په ټوله بلوچستان کې 245 کسان بې درکه شوي دي, چې په دوی کې د 190 درخواستونه عالی محکمې ته راغلي دي. په دې کې پر 170 باندې عدالت خپل کاروایی کړې ده, او عدالت 110 کسان بیا راخوش کړي هم دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د بې درکه شوو خلکو شمېره ډېره زیاته بیانوي. دوی ادعا کوي چې اوس هم د دوی خلک بې درکه کېږي, خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را, اے خدایا پوها را,
چې پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني, نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم, دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه, ورشه ورشه, حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې,
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد منیر,
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا دی ورې جوړه. قدر من اوریدونکو, راځوی یو بل ریپورت ولوري ته چې د بلوچستان حکومت ادعا کړې ده چې په روانه میاشت کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد شوې کمپاین کې د 95% نه زیاته انکاري ماشومانو ته په لومړی ځل د پولیو په څاڅکو ورکولو کې بریا موندلې ده. په دې کار کې د کوټې پشین او کلی عبدالله انتظامی چارواکو او مذهبي عالمانو لویو مهم کردار ادا کړی دی. په دې حکله د کوټینا ایوب ترین په خپل ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري په جاري سوي یو راپور کې ویل شوي دي چې د چارواکو د هلو ځلو له امله د پولیو په ضد په روانه میاشت کې د سوي کمپین په دوران کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي پور کولو کې بری موندلې دي. د چا موندو پلرو چې په پخوا انکار کوي. د روغتیا د ادارې لخوا په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د صوبې په 2.5 ولسوالیو کې درې ضلې لکه کوټه پشین او کلی عبدالله د پولیو د وایرس په حواله ډېرې زیاتې خطرناکې دي. چیر چې د اوسنی کمپین پر مهال د 515 کورو لخوا د کمپین په لومړنۍ ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو څخه انکار شوی و, خو د کمپین وروسته په 4,500 کورو کې و نږدې 12,000 ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوي دي, خو 4,340 کورونه لا پاتې دي. د دې نه علاوه هغه ماشومان ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي څوک چې د کمپین پر وخت په کورو کې موجود نه و. د دغو ماشومانو شمېره د 4,000 څخه زیاته ده. دغه ډول د ژوب ضلع په ځینو برخو کې چیرې چې د پولیو د کارکوونکو لپاره د امنیت په باب څه ستونزې موجودې دي. د راپور له مخې هلته د کمپین په دوران کې د 88 ماشومانو مندو او پلرو پر بیلابیلو بنیادو باندې و ماشومانو ته د پولیو ضد د کترو ورکولو څخه انکار کړی و, خو وروسته د پولیو کارکوونکي تر 232 ماشومانو پورې رسیدلي او یوازې 95 ماشومان تر اوسه پورې د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزي حکومت تر څنګ نړیوالې ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او هم سختې جوګې شوي دي. د دوی په مرسته د انکاریانو په کمولو کې لوی کردار د کوټې پشین او کلی عبدالله د ضلعو ډپټي کمشنرانو, پولیس افسرانو او مذهبي عالمانو ادا کړی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د دوی د هلو ځلو له امله به په کال 2018 کې د پولیو ناروغي د بلوچستان صوبې څخه ختم سي. د دې مقصد لپاره به د راتلونکي کال د مئی د میاشت پورې په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد نور شپږ کمپاینه کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
او سوړاندې کو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دولت اسلامي لخوا پیرس کې د خونړو حملو ورستو د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د پیرس په خپل اوسنۍ دوره کې یو بیان کې ویلي دي چې فرانس د امریکای د ټولو نه زیات زوړ دوست او لومبه اتحادي ملک دی. د خبرداري ورکړې ده چې د دې حملو د مقصدونو په پیژنګلو کې غلطي لازمن چې اونکړي شي. دا د تهذیبونو جنگ نه دی، ځکه چې دې ترهګرو د جملو تهذیبونو خلاف اعلان جنگ کړی دی. دوی یزیدیان قتلی صرف په دی وجه چې دوی یزیدیان دي. دوی عیسایان قتلی ځکه چې دوی عیسایان دي او شیعاګان د شیعاتوب په سبب وجني. دوی د ښځو عزتونه اخلي، په خلکو الون بلون تیری او د خلکو مالونه لوټي او داوا کوي چې دا ټول د الله د رضا کارونه دي. دوی په حقیقت کې نفسیاتي ناروغ بلاګانې دي او د سړیتوب په پوله هم نه دي تلي. د خارجه چارو وزیر جان کیری په صفاټکو کې اویل چې دا د تهذیب او د وحشیانو ترمنځ جنگ دی. دا په یو وخت د تهذیب د قرونی استاد دور او د جدید دور د فاشیست نظریه خپلو کې جنگ دی، او هم دغه وجه ده چې د سیمې هر ملک او د دنیا ټول ملکونه د دولت اسلامیه یا د ISIL خلاف دي. پیرس کې د سلورو امریکایانو په شمول د یو سل دو دیر شو کسانو قتلول او د سوونو جوبلول نه یوازې په فرانس یو تیری دی، ولی دین لږ وړاندې په لبنان او عراق کې دا شان خونړۍ حملې پله په شرافت او انسانیت حملې دي. خاغلی جان کیری د خپل بیان په جاری ساتلو د هغو ښځو او نرو شکریه ادا کا چې ډیر په نره د حملو ځایونو ته په دګړ ورغلل. د دهغو خلکو هم مننه وکړه چې د جوبلو د پرهرونو د علاج، د امن او قلاری د بحال کولو او خلکو ته د امدادي سیزونو رسولو د پاره شپه ورځ په ځان یو کا. د خارجه چارو وزیر جان کیری د دنیا په ګډ ګډ کې د خو او د شریفو خلکو خپلو کې د مضبوط اتفاق په ساتلو زور ورکو. ترهګر د مهذبي دنیا په خلکو زور ظلم کولو ته پرې خودل نه دی پکار. د زیاته کا چې مونږ نه خو بخپل لارې نه اوړو، نه بخپل منسوبې پرېږدو، او دا شان د ملګرو ملتونو د چاپیریال کانفرنس له روانې میاشتې په آخر کې پیرس کې لازمن غونډېږو. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دولت اسلامیه او د دوی د قابل نفرت نظریه ټولو منونکو ته به عقوبت ماتې ورکولی شي. مونږ به هغو خلکو سره یقینا خواخوږي لرو څوک چې د دې ترهګرو د ظلمونو د لاسه په تیښته دي او د پناه په تلاش کې دي. مونږ به تر هغې پورې جنگ کوو چې دا یقیني کړو چې زموږ بچو ته پاتې دا دنیا د مینې محبت نه ډکه ده او د کرکې او نفرت پکې نام او نشان هم نشته.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه ده. دغه خبری خبرونه د محل پای ته ورسیدله، خو لا مونږ سره اوسې مونږ تاسو ته سوشي بو کې د 15 منټو لپاره خبرونه وړاندې کوو، او دا غین وروسته به تاسو سره کوربوي زمونږ همکار بیروز خان د اصل نسل ته پښتنو اصل نسل.
بالکل، مننه زمونږ سره بیروز صاحب راغله دي. بیروز صاحب نن به وسه باندې خبرې.
ډیره مننه او ګران اوریدونکو ته سلامونه احترامونه. همدغه چې زمونږ یو لړۍ روانه ده د پښتنو د اصل نسل او د دنیا تاریخ هم پکې وایو، دغه شان د کائنات خبرې ذکر پکې کوو، انساني نسل په دې به زمونږ بحث وي.
ګران اوریدونکو، ډیوه ریډیو سره اوسه سوشي بو کې به بیروز صاحب ته مایک ورسپارو، خو د هغې نه مخکې مونږ لند د خبرونو لندیز هم
بالکل د خبرونو لندیز بدوی ته وړاندې کوو او بیا